کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجلس فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وبوري چې د افغانستان ولسمشري مړۍ د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د طالبانو د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. اکسفام نړیواله موسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي او په نړۍ کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. دوستانو په دې نیم ساعت خبرې مجله کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر اوسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکس وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د سولې په پروسه او روانو حالاتو یو وار بیا ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او یو ډله سیاسي مشرانو نن خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي لیکوال پاول اوربي د تریتم کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت یو غونډه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه د لټون لپاره هڅې روانې دي او په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 5 میلیونه اوښته. پوره خبرونه په افغانستان کې د سولې په پروسه او روانو حالاتو یو وار بیا ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او یو ډله سیاسي مشرانو خبرې کړې دي. دا خبره د ارګ مانی په یو بیان کې راغلی. په بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله د دوی ترمنځ سیاسي توافق د ملي یووالي او سیاسي اجماع لپاره چې په افغانستان کې به د ارګ په خبره د تلپاتې سولې د تامین او د تحمیلي جنگ د پای ته رسیدو لامل شي مهم ګام بللی. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې او همدارنګ له طالبانو سره د امریکا په تړون خبرې کړې دي. ارګ ماڼۍ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږېده او وضاحت یې ورکړ.
د فیصدي خبره ناسمه ده. دا 50-50 دی. اولی موږ له اوله هم د مشارکت خبره وکړل شي حکومت به پراخ بنسټ وي، فایده به وسیع وي. او کله چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د شورا زعامت او مدیریت ومني، د ده ملاتړو ته به د شایستګۍ او تعهد پر اساس باندې په کابینه کې او په حکومت کې ونډه ورکوله کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوی شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شو او ترڅنګ په حکومت کې د مشارکت ژمنې هم ورکړل شي. ځینې راپورونه او ګنګوسي وی چې ښایي حکومت نیمایي وشل شوی وي، ځکه پخوا د ډاکټر عبدالله عبدالله ویاندویانو او سیاسي ملاتړو ویل چې دوی نیمایي واک غواړي. نامعلومو وسلوالو نن ماسپښین په پکتیا کې د فضل په نوم یو قومي مشر په ډزو وژلی دی. دا خبره د پکتیا د امنیه قمانداني ویاند حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل پیښه د ګردیز ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې ماسپښین یوه نیمه بجه شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلې دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په پکتیا کې په تېره بیا ګردیز ښار کې مخکې له دې هم د هدفي وژنو پیښې شوې وې. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي لیکوال پال اوربي د تریتم کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت یوه غونډه نیولې وه. په دې غونډه کې چهارشنبه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ګډون کړی و. هغه وویل د پال اوربي د تریتم کېدل یوه غمجنه پیښه ده او امنیتي چارواکي لا هم هغه لټوي.
Colleagues at the FBI have renewed their $1 million offer for information.
زموږ همکارانو په اف بی آی کې د هغو معلوماتو په بدل کې چې د پال اوربي دراستنیدو باعث شي د $1 million جایزې وړاندیز تمدید کړی دی. زما ټیم له ډیپلوماتیکو چینلونو هم د هغه د پیدا کولو لپاره په ځینو هدفونو فشار راوړي. امریکایي لیکوال پال اوربي له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. همدا جنیوري د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی منصبدار او د امریکا اوس یو اوسنی قراردادی مارک فریچرز په بخښنې سره مارک فریریچز په افغانستان کې لادرکه شو او امریکایي مقامات ویلي د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د مارک فریریچز د لټون په برخه کې د طالبانو همکاري هم غوښتیم. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقوقو د لادرکه شوی فعال ادریس خټک د سمدستي خوشی کولو یا د هغه د حال احوال د معلومولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سازمان نن عمران خان ته په دې ارتباط یو لیک لیکلی او همي د بشري حقوقو له ټولو فعالانو او خلکو غوښتي چې ورته لیک د عمران خان ته واستوي سو د ادریس خټک په اړه عدالت تضمین شي. خټک په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو سرغړونه نی مستند ولی د بخنی نړیوال سازمان په داسې حال کې چې د کووډ 19 ناروغي خبره ده په شکرې ناروغي د بشري حقوقو د دغه اخته لادرکه شوی فعال د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښنه خودلې. خټک له 2019 کال نومبر راهیسې لادرکه ده. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 5 میلیونه واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخپور ته روان دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د نننۍ شمیرو له مخې له څه باندې 5 میلیونه یو له کسانو څخه 2 میلیونه بیرته ښه شوي دي. له دې ډلې نږدې 3,13,000 مړه شوي هم دي. او د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی لري او له دې لارې موبایل خلاصیږي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. وایي ماسک د دې سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. اپل یو له هغو لومړنیو کمپنیو ده چې د فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی سیستم یې په آیفون کې کارولی. د کمپنۍ ویلي د آیفون لرونکو کسانو په دې تازه ستونزه پوهیږي او حال یې ورته موندلی. اپل وړاندیز کوي چې د آیفون کاروونکي دې په خپلو موبایلونو کې 14.5 بیټا اپډیټ ډاونلوډ کړي چې ورسره به اجازه ولري د اوس لپاره د فیشل آی ډی پر ځای پاسورډ وکاروي. دغه اپډیټ مکمل نوم آی او اس 13.5 بیټا دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18.
ل دی وی نادر خمنان چې د افغانستان د هوا حالات وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د غرا پرونه لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
اخو د افغانستان د سولې علي شورا د درلنشه په خوانی مشر اکرم خپلواک د سولې خبرو ته داسې خوشبیني دی.
خوشبختانه په دې رستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکیچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي.
په همدې خبرونه کې د پینتاګون هغه راپور هم وایي چې وايي پاکستان له هند سره د سیالۍ په هدف لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. اکسفام نړیواله موسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي. په دې اړه به د افغان حکومت اندېښنې هم واوري او په نړۍ کې په کورونا وایروس سخته کسان شمیر تر 5 میلیونه واوښت. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان له لوري باید تاوتریخوالی رقم سي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابر سی. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالح علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کتو په ترڅ کې په دې بحث وسو چې طالبان باید زر تر زره بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا،
د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او ښاغلي خلیلزاد ټینګار دادی چې اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمښت موجود وي تر څو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
ښاغلی صدیقي وایي په دلیدو کاتو کې د بندیانو د خلاصون پر میکانیزمونو هم بحث شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د خپلو تازه سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبر کړی دي. ښاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلی چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو اړخونو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونو بېګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولې دي. نوموړي دغه راز کابل کې له ولسمشر غني او د مصالح علي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو په اړه لیکلي چې موږ د نورو هغو ژمنو یعنې په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامیې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي. له دې سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین په خبره د بندیانو خلاصون به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان لوري د ورستیو بریدونو په خبرګون کې د ولسمشر غني لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حملو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان لوري بریدونو یو ځل بیا زور واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې په دې حال کې چې تاوتریخوالی د تیر په پرتله زیات سوی او د طالبان لوري د بندیانو په خلاصون ټینګار کوي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په زمینه برابره سي. په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان باید د بندیانو د خلاصون مسلې باندې د زیات اصرار پر ځای د بین الافغاني خبرو او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه کار وکړي.
د 15000 بندیانو مسله ډېره جدي ونیسي. یو 15000 بندیان په شاوخوا کې چې ملسوي دي باید همدا ورته کابل د قبول وسیري او باید دا کافي وي چې بین الافغاني مذاکرات د شروع شي. چون د بندیانو مسله د بین الافغاني مذاکرات په کامیابه کېدو په صورت کې ټوله لکې د 15000 نه زیات مل کېږي. نو که چېرې طالبان واقعا سولې ته وفادار وي او واقعا فکر کوي چې باید سوله راشي نو باید د بندیانو مسله د یو بهانې په کلستوار نه کېږي.
د ښاغلي اعظمي په خبره دا مهال د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی چې د سولې د بهیر په برخه کې هڅې چټکې کړي، ځکه د نوموړي په خبره و سیاسي اختلافات حل او پر سوله تمرکز کېدای سي او امریکا هم باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریک ترڅو د هغه په اساس اقدام وکړي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل په اړه مو د افغانستان د ولسمشر مانی څرګندونه واوریدلې. هغه د افغانستان د سولې عالی شورا د دارلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواک په دې باور دی چې تر اتلونکو دوه اونیو به د بین الافغانی خبرو اترو لپاره زمینه برابره سي. په دې اړه د نور وضاحت لپاره له ښاغلي خپلواک سره بیا هم فیروزه عزیزي مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
خوشبختانه په دې رستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډیره حل شوې دي. دا به د دې سبب شي چې که موږ وتوانیږو په راتلونکو دو هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات روان، که څه هم په وروستنیو دو هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده، خو امید مو داره چې د اختر کې او د هغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي وربند او دایمي صورت لاسو.
تاسو د اختر یادونه وکړه، د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده؟ په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده. همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده، هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسېدلی ده، خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نه سي، بین الافغاني مذاکرات نه سي پیلېدای، دغه په خپله تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت لري. یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته یا د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم، یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق سي بیا د تاوتریخوالي کم سي، دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت لري، څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي، په هغه اندازه هم د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه ایجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسي. نو پامبیا اړوند دغه ټول موضوعات یو بل سره رخت لري.
خپل اکثر کدار ته وایي چې په خپل د امریکا رول څومره مهمه دی د دې لپاره چې هغه هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دی. نو دا څومره مهمه ده وایم چې یو څو وخت ته امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې و، او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات و، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه. د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بیل شکه نړیواله ټولنه چې پر اساس کې د امریکا متحده ایالات د قضیه یو خوا دی، یو خوا د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده، او پتنای سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک انده پروسه پر مخ بونځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاف خوانی مشر اکرم خپلواکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خلاص ازادي راډیو واوري. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی راپور وایي چې پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. پینټاګون په دې راپور کې وایي د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له هند سره سیالي ده. راپور په عین حال کې د افغانستان د پاکستان د هغو هڅو یادونه هم کوي چې غواړي د افغانستان د سولې پر بهیر او بین الافغاني خبرو نفوذ ولري. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون کانګرس ته د روان 2000 کال د لومړۍ روبه پر راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د افراطي تحریک د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته چمتو کړی، د اسلام آباد د هغو دوامدارو هڅو یادونه کوي چې پاکستان یې له پخوا راهیسې په افغانستان کې خپلې مشروع ګټې بولي. د پینټاګون نوی راپور چې د روان کال له پیله تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات رانغاړي، ځکه مهم دی چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د یوې میاشتې تاوتریخوالي ته هم کتنه کوي. پاکستان د دې موافقې هرکلی کړی او خپل رول یې د هغې په لاسلیک کې مهم بللی دی. د پینټاګون راپور د دفاعي استخباراتي ادارې ډي آی اے د اطلاعاتو په حواله وایي پاکستان طالبانو او د هغو ملګرو وسلوالو ډلو ته په خپل قلمرو کې پناه ورکړي چې یو پکې حقانی شبکه ده، هغه ډله چې په افغانستان کې د حملو توان لري. راپور د ډي آی اے معلوماتو ته اشاره کوي او زیاتوي اسلام آباد طالبان وهڅول چې د سولې خبرو ته کینی، خو پر دې ډلې د داسې فشار لراوستو ډډه وکړه چې له حملو لاس اخیستو ته اړ کړي، ځکه که دا کار کړی وای نو له طالبانو سره یې اړیکې خرابېدل. د پینټاګون راپور د پاکستانی چارواکو له هغو وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې دي چې واشنگټن ته یې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې د ملاتړ ډاډ ورکاو. د اپریل په 22مه د صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالد ترامپ له ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان حکومت په یو بیان کې وویل ښاغلی خان ولسمشر ترامپ ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ او د راتلونکو ګامونو چې نتیجه یې بین الافغاني خبرې وي پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د پنټاګون راپور د ډی آی اے په حواله وایي چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له سیمه ایز رقیب هند سره سیالي او له ګاونډي افغانستان څخه د هیواد ته د ناامنیو د نفوذ مخنیوی دی. راپور زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو زیاتېدونکی نفوذ خپلو ټولو اهدافو ته د رسیدو په ګټه ګڼي او هڅه به وکړي چې په بین الافغاني خبرو کې هم خپل نفوذ په داسې طریقه وساتي چې ګټې یې خوندي شي. پاکستان په روانه اونۍ کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پاکستان د می په 13مه له روسیې، ایران او چین سره په یو ګډ بیان کې د دې ترڅنګ چې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوربند غږ وکړ وویل بین الافغاني خبرې د دې اوږده کړکېچ حل او په افغانستان کې د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. افغان او لویدیز چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي، که څه هم پاکستاني مشرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د 2016 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ خبره ومنله او ویل پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري ځکه مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان له روغتیايي سهولتونو کار اخلي او کورنۍ هلته دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دولت علي شورا ترکیب بل اختر وروسته بشپړ سي. په ولسمشر مړی کې به خبري سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ترسره سوي سیاسي هوکړې لمخې ټاکل شوی د دولت علي شورا په نوم نوې نهاد جوړ سي چې تر ټولو مهمه دنده به د هیواد د مهمو مسایلو اړوند مشورې ورکول وي. نور حال د فیروزي عزیز پر راپور کړ.
د دولت علي شورا هغه بنسټ چې د ښاغلي غني او عبدالله ترمنځ د سوي هوکړې له مخې به په ملي مهمو مسایلو کې د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له موضوع یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني د دې شورا د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي وایي پرون هم ولسمشر په دې اړه د افغانستان له یو شمېر مطرحو سیاسي مشرانو سره لیده کاته درلودل. د سره د سیاسي چارو شنونکي سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دولت د عالی شورا د موثریت لپاره مهمه ده چې سیاسي څېرې پکې په نظر کې ونیول سي او د هغوی سلا مشورې پلي کړل سي.
انتخاب د اشخاص مهم دی او بل حکومت څومره د دوی مشورو ته غوږ ږدي او څومره هغه تطبیق کیږي. که دا دوه سیزونه ونیسي نو په هیڅ صورت باندې دغه تمونګ ارجحیت نشو ورکولش.
تر دې دمه د دولت د عالی شورا د غړو او د شمیر په اړه یې څه نه دی ویل سوي، خو د سعید اسحاق ګیلانی د معلوماتو له مخې دغه شورا به شاوخوا لس غړي ولري او ټول هغه یې پیژندل سوي سیاسي څېرې دي. له بل لوري په سپیدار ماڼۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دولت د عالی شورا د جوړېدو په اړه له مطرحو سیاسي اشخاصو سره خبرې اترې پیل کړي دي، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې سره د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې د دولت د عالی شورا د مشورو پلي کول الزامي نه دي او ممکن دغه شورا ګټوره هم نه وي.
شورای عالی دولت مشوره
د دولت عالی شورا به ولسمشر ته مشورې ورکوي او الزامي نه دي، یعنی مشوره د ملي شورا د قوانینو او مصوبو په شان نه دي چې پر ولسمشر الزام راولي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سوي سیاسي هوکړې په اول بند کې راغلي چې د سیاسي اجماد رامنځته کولو لپاره د دولت عالی شورا چې سیاسي مشران او ملي شخصیتونه به پکې وي جوړه بسي. دغه شورا چې غړي به یې له ځانګړي دولتي پروتوکول برخمن وي او د هغوی لپاره به لازمې امنیتي اسانتیاوې په نظر کې ونیول سي په ملي مهمو مسایلو کې به د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. اټکل کیږي هغه سیاسي څېرې چې د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب یې کړی هغوی به هم د دغه شورا غړیتوب ولري. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وو بجو پر منځنۍ ټپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 ټپه په ټول افغانستان کې اوریدل سي. اکسفام نړیواله موسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي. د موسسې چې د 1918 میلادي کال رئیس یې په افغانستان کې فعالیت کوه، اوس د کرونا وایرس او د بودیجې د کموالي له کبله د افغانستان په ګډون په 300 هیوادونو کې د خپلو دفترونو د تړلو پریکړه کړې ده. په دې کار سره به له افغانستان سربیره په دې هیواد کې له 1450 څخه تر 15000 کارکوونکي بې دندې سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې موسسې د فعالیت د درېدو او د بیکاري په لا زیاتېدو اندېښنه شي. امید ظاهر مال په دې اړه تفصیل راکوي.
اکسفام نړیوالې مؤسسې پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. که څه هم دې مؤسسې د خپلو کارکوونکو د کمیدو پروسه په 2018 کال کې پیل کړه، خو دا ځل د افغانستان په ګډون په 13 هیوادونو کې خپل دفترونه تړي. افغانستان، تایلند، سریلانکا، پاکستان، تاجکستان، هایتی، کیوبا، مصر، تانزانیا، سودان، بروندی، رواندا، سیرالین، لیبریا او موریتانی هغه هیوادونه دي چې اکسفام پکې خپلې چارې دروي. اکسفام د دې کار علت کورونا وایرس او همدا ډول د بودیجې کموالی ښودلی دی. په دې 13 هیوادونو کې د اکسفام د فعالیت درېدو له کبله به 1450 څخه تر 15000 تنو بېدندې شي او تر خوا به یې د دې مؤسسې سره همکار 900 تر 1900 سازمانونه اغیزمن شي. د اکسفام سرپرست اجرایی رئیس چی ماوی راوی هغه بدلون چې تازه اعلان کړی په راتلونکي کې د دې بنسټ د ټول ګډونوالي او تر خوای د لا بد وضعیت د مخنیوي لپاره دی. د دې مؤسسې اجرایی رئیس زیاتوي اوس پر دې تمرکز کوي چې په راتلونکي کې هغه سازمانونه چې له دوی سره یې کار کوه څه ډول له نورو لارو مالي سرچینې پیدا او خپل کار ته دوام ورکړي. موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د دې مؤسسې د کارکوونکو کره شمېره پیدا کړو، مګر بریالي نه شو. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا د دې ډول مؤسسو د فعالیت درېدو اندېښمن کړی دی. د دې وزارت د کار معین عبدالکریم هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس د خپرېدو او شدت له کبله د بهرنیو مؤسسو سربیره په کور دننه 80% کوچنیو شرکتونو خپل فعالیت درولی دی. دی وایي هغه کسانو چې په وړو او متوسطو شرکتونو کې یې کار کوه خپلې دندې یې له لاسه ورکړي. دا یو بشري ناورین دی. موږ ورته ډېر اندېښمن یو. د افغانستان حکومت ورته اندېښمن دی. دا وضعیت ډېر وحشتناک دی. اکسفام د انګلستان هیواد مؤسسه ده چې په افغانستان کې یې له 1918 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړی او له ښوونې او روزنې سربیره یې په پراختیایي او کوچنیو پرمختیایي پروژو پر مخ بیولو کې ونډه اخیستې. دا مؤسسه وایي د اوس لپاره په هغو 40 هیوادونو کې خپل فعالیت جاري ساتي چې ورته ستراتیژیک اهمیت لري او تر خوا یې د مالي سرچینو په توګه ترې ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په روسي برخه کې به نړیواله موضوع واخلو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. د غرز برازیل په یوه ورځ د لسکونو زرو د کورونا مثبت پیښه ثبت کړې دي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یوه حده نرم شوي دي. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوالې اداره وایي پرونې په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا له کله چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی هیڅ کله یې په یوه شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې 2 پیښې په 4 هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 15 میلیونو واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي. خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایشي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو تبه اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالاتونو کې کرونا ډیر ځپلی ښار دی، له نن څخه د لسو تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پنجشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه زموږ خبرونه را سره ورېدلې. پښتو مجله هم دلته پاتې ورسیده. دری مجله به فرشتانه غوړندې کې.